احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. تیر شپه د کابل ښار په 15مه ناحیه کې نشته وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی دا پیشه کورنیو رسنیو ته تایید کړه، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د کابل په 15مه ناحیه کې د قصبې په سیمه کې د داعش پر یوه پټنځای حمله کړې ده. طالبانو د تیر یو کال په ترڅ کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوې ده. په ورته وخت کې طالبانو دا تور لګولی دی چې د داعش ډلې مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی استازي زلمي خلیلزاد هم ویلي وو چې پاکستان له داعش خراسان څانګې څخه د خپلو اهدافو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ایران د نشي موادو د مبارزې ادارې د نړیوالو اړیکو مشر محمد نریمانی وایي چې له هم له افغانستان ایران ته تریاق قاچاقي شي. د ایران اسنا خبری اژانس پرون د محمد نریمانی په وینا خبر ورکړ چې وایي په افغانستان کې د نشي موادو تولید کم شوی دی، خو داسې ښکاري چې د تریاقو له پخوانیو زیرمو ایران ته قاچاق روان دی. ښاغلی نریمانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د میتا میفیتامین تولید هم په زیاتېدو دی. نریمانی دا مخدر مواد د شانګهای سازمان د ټولو غړو هیوادونو او سیمې لپاره ننګونه وبلله. طالبانو د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې اټکل کړی و چې په افغانستان کې د طالبانو د مشر تر بندیز مخکې دومره تریاک زیرمه شوي دي چې تر 2020 کال پورې د قاچاقبرانو لپاره کافي دي. د مکسیکو حکومت ویل چې دوی د مخدره موادو په لابراتوارونو باندې د چاپو په جریان کې د 50 میلیونه ډالرو څخه ډیر ارزښت لرونکي 240 میټریک ټنه میتا میفیتامین نیولې دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د لاتین امریکا هیواد د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی. د مکسیکو حکومت د دوشنبه پر ورځ په بیان کې وویل چې مخدر مواد د لویدیځ ایالت میچوګان په 5 ځایونو کې نیول شوي دي. او یو سپورتي خبر، تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریه د فوټبال د ملي ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د آسیایي جام د خرابې د مقدماتي لوبه په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي لوی اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په الاحسا کې خپل تمرینات ترسره کوي. د افغانستان نننۍ لوبه د ایټالیایي روزونکي وینچزو البرتو انزه په مشه لومړی رسمي لوبه د چتر سره بشي. شاغلی انزه نږدې میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د روزین کې پټوګه کار پیل کړ. اوسه جرهټو په انټرنیټ کې پاسه jrado.com کې اوري. د سعودي عربستان څخه به افغانستان ته د افغان حاجانو د ستنېدو بهیر سر له سبا پیل شي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. په دې خبرونه کې مو یو مهمه موضوع راخیستې ده. د کابل یو اوسیدونکی وایي
سلویخ مترسام وهلی و یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي. همدغومره ساګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو.
همدا موضوع مې د چاپېریال ساتنې له متخصص ولی مدقق سره شریکه کړې.
مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ یو ډول دومره پاملرنه وکړې. د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو چې لکه څوک چې تیل مصرفوي.
په افغانستان کې نوې ټکنالوژي ته ځوانان څومره اړتیا لري؟
د بعد مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
نور مطالب هم لرو که تر پایه راته غوږ شوي. په سعودي عربستان کې شمیر افغان حاجان وایي چې ټاکل شوی سر له سبا افغانستان ته د دوی د بیرته ستنېدو الوتنې پیل شي. دوی ازادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې د بیرته ستنېدو سفر په منظم ډول او له ستونزو پرته ترسره شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت ویلي چې سږ کال شاوخوا 1500 افغان حاجانو د دې وزارت تر څارنې او مدیریت لاندې د حج مراسم په منظم او بریالي ډول ترسره کړل. نور په دې راپور کې
د سګنۍ او حج مراسمو لپاره تر رسیدو سره د محل زرګونه افغان حاجیان په سعودي عربستان کې خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو انتظار واسي. یو شمېر دغو افغان حاجیانو ازادي راډیو ته وویل چې د رسمي اعلانونو له مخې ټاکل شوې د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د بیرته ستنېدو الوتنې پیل شي. یو حاجی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان ته د حاجی صاحبانو الوتنې د رواني اونۍ د چهارشنبه ورځ نه پیلېږي. تر اوسه یې یوازې د دریو الوتنو مهالویش په ګروپ کې شریک کړی دی. ټول په ترتیب را روان دي. هر حاجی نهایتا دلته تر څلوېښتو ورځو پاتې کیږي تر څو یې چې نوبت را رسیږي.
یو بل حاجی چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
د اختر له شپږمې الوتنې تنظیم او پیلېږي. ټول په هماغه ترتیب چې راغلي وو بېرته به وطن ته ستانه شي. هغه حاجیان چې دلته راغلي هر یو یې له دو څلوېښتو تر پنځه څلوېښتو ورځو په حرم شریف او مدینه منوره کې پاتې کیږي. یعنی په ټوله کې په همدې موده کې د حج ټول مراسم ترسره کیږي.
دا حاجیان وایي هیله مند دي چې د راستنېدو سفر یې په منظم ډول او له ستونزو پرته وسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویلي چې سږ کال شاوخوا دېرش زره افغان حاجیانو د دې وزارت تر څار او مدیریت لاندې د حج مراسم په منظم او بریالي ډول ترسره کړل. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ د جون په نهمه په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې افغان حاجیان اوس له مینا خپلو استوګنځایونو ته ستانه سوي دي. د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت په مدیریت او پلان پلي کېږي، خو لا ډېری حاجیانو ته یې د کره وخت او الوتنو مهالویش بشپړ معلومات مشخص شوی نه دي. د حج او اوقافو وزارت د مخکنیو معلوماتو له مخې د هر حاجی لپاره سکل د حج لګښت تر 202,000 افغانۍ او زیات ټاکل شوی و. د یادونې ده چې سعودي عربستان تېره اونۍ جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا اختر تر هغوی یوه ورځ وروسته وکړ.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د مرسي کورپس په نوم یو نړیواله مؤسسه وایي د افغانستان پلازمینه کابل په جزئي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ ده. د دغه غیر دولتي مؤسسې په یوه تازه څېړنه کې چې بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د جون په اوومه خپره کړې ویلي چې په کابل کې نیمایي ژورې څاګانې وچې شوي او که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي شاید تر 2030 کال پورې د کابل اوبه وچې شي. په همدې حال کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي هم په دې ښار کې د اوبو د کمښت خبره کوي او له حکومته غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د جدي هڅې وکړي. د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو حکومت په پلازمینه کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت ستونزه جدي واخلي او د حل لپاره دې هلې ځلې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
رحمت الله د کابل خار د الوخیلو سیمې اوسیدونکي دی، وایي د دوی په کور کې د چایو لپاره پاکې اوبه هم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډېرې ژورې څاګانې وچې شوي او هر دوه ورځې وروسته د دوی سیمې ته د اوبو ډک ټانکر ورځي چې دوی ترې په بیا پیري.
څلوېښت متره سام وهلې وه، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلې دي. دغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي، د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې له 15 دیرش تر 30 متره د ځمکې جوړوالي کې پاکي وبراوتلې، خو په خبره اوس په 100 مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو اوسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې خار کې د ځمکې لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نو موړي ویل دوی د خلکو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دیوای پنلونو کې د میاشتې دوه ځلو برازي چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 افغانیو پورې له ټانکرونو نه اوبه اخلو. دا یو لوی ستونزه ده د سیمې د ټولو اوسېدونکو لپاره. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې شنبه د جولای 8 برطانوي ګارډن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 8 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسي کورپس ویلي په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین په راپور کې خبرداری ورکړل شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړو صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداری ورکړی و. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلی عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډېر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید اتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنې د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځمکني د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنجشیر له سیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورۍ سره سم به په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 300 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونې ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
د کابل په ښار کې مو د ځمکې لاندې اوبو د ستونزې راپور اورېده. همدا موضوع می د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې لپخوانی مرستیال د چاپیریال ساتنې له متخصص ولی مدقق سره شریکه کړې.
دا مهمه او د حیاتي مسله ده چې د اوبو سره کوم برخورد سوس کیږي د تزمږي وروال په ګډه باندې پاملرنه وکړي چې شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبو ونلرو او دا را روان د ستونزه را روانه ده. په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرغه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو یا بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې سمو ګل اوبو استفاده کوو، که اوداس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د ودوال بیا مو ورکوي هغه ګټه نه کوي.
او یا غرما اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر کوي.
غرما یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب هغه تبخیریږي بیرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ یې ودوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک د دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي دي ونل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کړي،
څومره اوبه ضایع کړي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا که چېرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسي خصوصا په ښاریاتو کې نو خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته، د موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو خوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې، نو هغسې وچ چې بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي، شیبر صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب د پوجمی کی دا خبره په افغانستان کې پروستیو کلونو کې اوسه عام شوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنیو لاله هم ورکل شو چې کچرته تاسو له بامه واور لاندیا چوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي، اولته یو نسبتا جوړ ځای ورته جوړ کی چې دمځه کې دا لاندې ساتي وبه اور سره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي؟
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي، سمټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه بیا ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالداره ده او هغه ډېر پیسه داره ده، داسې ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویل دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوسي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي، حداقل مثلا دوه متره ژوره یې، ډېره ژوره دې نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته شوه دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنی دا یوه طریقه ده، خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی، دا سخته کار هم نه دی. او کېدای شي چې څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بېرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې، څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، یعنې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر ویلی دوم له اوبو ذخیره کی زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوا درې څلورو کلو کې دا ډیره زیاته ګټه کوي. دا یعنی یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت یې خپل وبولي په دې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي کې دا په زور نه کوي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره سیمې پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو تلو کې خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر دی په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ هیوادوال دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ایران وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اټومي خبرو اترو بل پړاو د جون په 15 نیټه ټاکل شوی خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې بل پړاو خبري به د جون په 12 یعنی بل سبا ترسره شي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پروس په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل چې له ایران سره به د پنجشنبې پروس خبري وشي او تر هغه وخته به انتظار وکړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دا خبري به د دې اختلاف سربیره دوام وکړي چې ایران ته د یورانیمو تخنیک کولو اجازه ورکړل شي کنه. د امریکا ولسمشر د یورانیم غنی کولو په اړه د ایران ټینګار د اټومي خبرو اترو لپاره تر ټولو مهم خنډ بللی او ویلی دی چې هغه له تهران سره د بې معاملې په لټه کې دی تر څو د ده په وینا د وژلو او ویجاړولو مخنیوی وشي. ښاغلی ټرمپ دا څرګنده نه کړه چې آیا دا غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي خبرو اترو شپږم پړاو وي که نه وي. تر دې مخکې د دواړو لوریو استازو 15 خبرې سره کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو اترو 2 ساعته وروسته دا خبرې وکړې. د امریکا جمهور رئیس وویل چې له ښاغلي نتنیاهو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران په اړه هم غږېدلی دی. د اسرائیل د صدراعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ نتنیاهو ته ویلي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به د اونۍ په پای کې ترسره شي. د بیان له مخې ټرمپ دا هم وویل چې متحده ایالاتو ایران ته یو معقول وړاندیز کړی او تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به ځواب ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی اعلان وکړ چې د اټومي خبرو اترو بل پړاو د راتلونکي یکشنبې پورس د عمان په مسخت کې پلان شوی دی. ښاغلی بقایی دا هم وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی به د 4 شنبې او 5 شنبې په ورځو کې د اوسلو په 22 غونډه کې د ګډون لپاره ناروی سفر وکړي. په 2018 کال کې د ولسمشر په توګه د خپلې لومړۍ دورې په ترڅ کې ډونالډ ټرمپ د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. تهران او واشنگتن د روان کال د مارچ له میاشتې راهیسې د اټومي خبرو اترو 15 پړاوونه ترسره کړي دي او د راپورونو له مخې د غني کولو مسله په دې خبرو اترو کې د جنجال یو موضوع ګرځېدلې ده. ټرمپ او د هغه د ادارې چارواکو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف په شمول په روسیې ونیو کې په مقرر ډول ټینګار کړی چې له ایران سره به په احتمالي تړون کې د یورانیم غنی کول شامل نه وي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ځوانان وایي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلک ورځ تر بلې د نوې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمختګونه کوي دوی حتی د ټکنالوژي له ساده لومړنیو بڼو سره بلدتیا نه لري او شاته پاتې دي. په دې اړه زموږ خبریاله فیروزه عزیزي راپور لري.
له بده مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي د دوران نیولې تر پوهنتونه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټکنالوژۍ برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره یې اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه شته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته ده. په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټکنالوژي په برخه کې البته مونږه داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثره خلک نه پوهېږي، د ده په استعمال باندې نه پوهېږي. نن سبا که هېوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټکنالوژي پر مټ ده، که چېرته دوی نظامي ځواک زور لري هم د ټکنالوژي پر مټ ده.
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان کې د ټکنالوژۍ له نوې نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې ناامني، سیاسي بې ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي، اقتصادي ستونزې، ډېری ځوانان د ټکنالوژۍ وسایل نه شي ترلاسه کولی، انټرنیټي محدودیتونه، د انټرنیټ کیفیت، نرخ او لاسرسی کمزوری دی.
روزګان ولایت اوسیدونکي شفیع الله هم وویل،
رقم امکانات نه موجود لکه پرمختللې نوره نړۍ کې چې موجود دي. دلته د برېښنا نشتون، د انټرنیټ ضعیفوالی، د انټرنیټ محدودیت چې دی، او د روزنیز ورکشاپونو هم دا رقم نورو فزیکي امکانات کموالی د دې سبب سوی دي چې دلته خلک هغه رقم د ټکنالوژي سره نه دي بلد.
و موږ غوښتل دغه ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت خویندې عنایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې یو چارواکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خور سي، ازادي راډیو ته یې په لیکلي پیغام کې دا ادعا منلې او وایي چې دوی دا مهال په ټول افغانستان کې په کافي اندازه اړینې سرچینې او اسانتیاوی په وکینه لري چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له عصري ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي، بلتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک سوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په درېمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابر زیاته سوي، چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت سوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي، د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو تر څنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر آغا ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي 4-5 کلو تر 10 کلو 80% دندې له دې نه زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي، یعنی ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضیات باندې. ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولري. اوس هم په نړۍ کې د لری دندې، ریموټ دندې چې موږ تاسو ورته وایو، فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړې ده. او نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکا رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې په صنعتي پرمختګ، د تولیداتو په لا پیاوړتیا، د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ، خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بې خبره پاتې کیږي، بلکې آن لومړنیو زده کړو ته هم لاسرسی نه لري.
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو او دونکو ته په سلامت څخه، د خاص روزګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري، ډېر تکلیفات لري، ډېر ستونزې لري. همدا اوله ستونزه یې دا ده چې موږ سړک منډه شوی و، تر اوسه پورې کار نه دی شروع شوی. نو چې څه رقم دی او شپهخانه مو منظور شوې وه، بسته پاته شوې ده. نو چې والا عالم چې څنګه ده، موږ غږ در وګورو چې اواز پرې ورسوئ چې خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک یې دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه د هغه ده، زموږ سړک و زموږ شپهخانه چې را جوړه شي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمدالله همت، خاص روزګان ولسوالۍ.
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلي افغانستان څخه ستاسو سرپارک کې احمد ورساپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوری دولت هیڅ توپیر نشته. هغه جمهوری دولت ته سب ته هغه توپیر دی چې هغه لونګۍ نه پېچله، دا لونګۍ لري، او هغه ژره نه درلوده، دا ژره لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کوي. ماسک د خلکو سترګو ته خاوره چولې دي. د خدای دې وکړي چې دا زما ږغ تاسو ټول افغانان واوري. او زما د قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې، او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه.
سلام نو وخت په خیر. د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ میلمانه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه یې نه ده پریښې، او راغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کړي او راته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته د میدان اورته ورکړی ده.
سلامونه او سجانې تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته. هله د ټول ورو جوړ مو سي ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مينه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبريال یو پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمي ډیره کارونه شو ول ازما سره مينه ډیره زیاته وره. نو تقریبا زه د دیاګلس کلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغوی کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شول، ما د غیس خبروسته لرم چې څنګه ماته پیدا شول. لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپورټ سمره سنیس فالټونه می پایل کړل، هغه نو وروسته بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک ایس وخت پاتې شول. ما امنه چې څنګه مولا ورسنیس فالټونه می هم سره لودلې سه یوسف فالټونه می واته لوزن کې ورسره ول. هغه نو وروسته بیا راله مقابل ته او کابل کې می په نړیوال ورسنیس کې رسنۍ کې خپل فالټونه پایل کړل. نو کابل کې 2008 مکان پورې ول. ما هغه نو وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جان پرمدی باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغلې؟
په 2008 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عامه اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیه کې زما په خپرونه باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یازمه ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه میلمنو سره خبر ډیر کوم، یا خندا ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله د خپل سفر کینسل کړی و، نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر عمومي کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده، یا اسما که خپل انساني ازادي اخیستل کېدل، یا یو پریزنټر یو خبريالي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکړي، دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغلې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلې کنا کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې؟ بل اخر له غزې څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغلې؟
زه له کابل څخه ډایرک راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول. که څه هم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت بخښنې سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخته وړل، لکه زما اسنادونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې لکه له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول، کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وه، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیات همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځرای را کړی و هملته ولم تر اوسه وخت پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لګوم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپله لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به مو خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته زموږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شو چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتونو وروسته زموږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله وه پرېکړه وه چې بلاخره خپل وطن، خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور، خپل وطن وځي، کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پان او میدان طرف ته روانه سولم. دا ستونزه ما لپاره ډېر زیات سخته وله. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ، خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولارم یو څو شیان چې په کار لاغه می واخیستل او بشته کور طرف ته رااله با تماشا می د خپل کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړل یو ځای ناشته مو لو او د ډوډۍ اخر کې مرتول چې مور یې خپلار کورنۍ ټول غوړه ته چې د سیو تصمیم نیول سوی دی او سبا لاس په چې سبا میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه سول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادتله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایستاخه خپل ځان ما نه سوې پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې شنول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی و.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل، خپل هر څه د لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیا چکي. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پورا سولو. زه ورکم ګنګ سولم چې یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې. هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسا کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاست، بیا هم غواړي چې په پښو ودرېږي او بلاخره هم دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسا کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي. په ټوله فرانسا کې د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې. له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی با خیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدې، زیات خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستانه زما سره غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږي، چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته لکه ګلالۍ ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې وله او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړي او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنوګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوال لپاره، دغه افغانان لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس اس پستر وکوینما دا وی په خبرو کې وینما ز چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې ماتون کې کبل خصوص مو را مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح خبرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نورې انرژي راکوي چې دغه ولس یا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلاً تفریح خبرونه نه لرو، موږ داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر شي، د دې د فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري تر څو دغه جرون له وازه څخه خبر ورسې چې هغه په اروپا کې ژوند کوي، دغه ژوند په ساده ډول دی، دغه د جالب خاطرات څخه خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخې هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي بخصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوانه هم دغه ده چې د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکوو، هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کوو چې بل اخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کیږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بل اخره خپل مقصلک ته به ادامه ورکوي، تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و او مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیشتر رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته عالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، موږ سره خپل فرانسوي درسونه هم سره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپل هیر مې له لاسه نه درکړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنۍ کې دوام ورکوم، په رسنۍ کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې مینس کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې فشار ورسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله د دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتلې، د دوی دا چلند چې به ما کتلې، زه به ډېره ځورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم یو رقم ناامیدۍ احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، ولې موږ خپله دنده له لاسه ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بېرته خپل ځان بېرته ما خپله ډاډګېرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي هیواد کې یم، دلته هېڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډېر نارام وم، هغه وخت به ډېر نارام وم چې کله ما به خپل افغانان ولیدل چې کله به هغه مغازې ته راتلل، او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډېره نارامه کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو، دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یوې نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدی او دلته په تلویزیون کې کار کوي، دغه مقایسوي بحث کې ما ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما په غلطه پرسته مې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې زما مشر ور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول، خو هغه مدیر زما پلان ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی، ولې مریضه ده، خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرزنی سو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ټول شته دوی سره کار شروع کړی ده، دماغ مدیر نوم یې راته واخیستی، ما هیڅ ورته ونه ویله، یو رقم رنګ داسې زیر واوښتی، بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې یا چیرې، همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي، او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي، ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانانو کار کوو. د وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زه زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بل اخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانزي مسله د میاده کړل، کده خوانزي له دوران دی راته وی ګلالي جانې چې خوانزي کې څنګه وي، هلته دې مینه لم د خبره علي سره پیل شوې و، علاقه درته درلودل کنه؟
زه درس وکړم، ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې زه خلاصوم، تاریخ وزت لم دفتر لم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم، یا خو بم ولا زما خوشحال چې زه ولارم خپل خبرونه سب کم، او یو ځانته مې ورکم د شری ساسکو انرژي ساس مې کوي، ډیره خوشاله خپل سم فهم ته مې ولڅه نس مخبرونه د لایف پرونه مې ومال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت، بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم، هغه ډیره تشویق ولا ما هغه ډیره خوشاله، حتی دغه مخ په لهیله دغه په سترګو کې لیدل چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله، صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یا مې لسمه سم فرض دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي، دغه مې مینه چې مې لیدل او مکتب کې هغه به زه تشویقوله، ما چا به راته توفیر راوړه، چا به په غېږ کې نیوله، ما هغه نورم د دې تشویق کړم چې زه باید لا هم په رسنیو فعالیتونو باندې لا هم بوخت شم، خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړم.
بله بله، یوه مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جانې، وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډېر زیات ستونز سره مخامخ شي، کورنۍ ستونز سره، د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستونز وګورو، دغه دور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوي، یا وایي چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه، تاسو روحیه نورم درکوله، بل اخر دې مزل ته دې ورکړه؟
باور کې اوسې جانې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د دیارلسو کالو د انسان عمر ډېر کم وي، هېڅ په هغه ښو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ولاړ سما. هلته د ناټو سفیر راتلی چې زه دغه ځای عکسونه واخلم، یو راپور ورباندې جوړ کړم، د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یوه ښځینه خبریاله یم. دغه عکس العمل دغه فعالیتونه چې به ما لیدل یا دغه چلند چې به ما لیدی، زه ورکوم ناهیلې بیکم چې دغه ښځینه خبریاله تلویزیون کې راڅرګندېدل یا په رادیو له لارې د دې غږ خلک اورېدلی، دا یو ډېر بد کار دی. خپل هیله به مې له لاسه نه ورکوله. ملاتمن یو ستونزه وجود لري، زه باید ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم. ناهیله سوي ډېره زیاته، وروسته مې خپل هیله له لاسه نه ورکوله.
څه وهڅول ډېره زیاته چې په دغه دوره کې چې ناهیله کېدم، خپل هیله دې بیا له لاسه نه ورکوله، هغه څه چې ته وهڅول څه وو؟
زما د مور مینه ولا، زما د مور تشویق کول، زما د مور هغه طبي ته ما ته کول چې ته یوه قوي نجلۍ یې، ته که نور څه نه یې، ته یوه ښځه یې، یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې. هماغه زما د مور مینه وله، هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمۍ کې هم تر لاس نیولې وم، په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم، تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم. هلته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي، ډوډۍ یې ماته راوړې ده هملته، چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم. نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم، او هغې تشویق کړې، اوس یم تشویق یا
همدغه د کورنۍ موافقه دې کراته چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله، د مینې د احساس له کبله که نه هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وې چې بالاخره دا موافقه وکول، دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل؟
اس ما سره موافقه نه ولو، هغه دا ول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټولې ستونزې په خپل ځان باندې اوسې. زما د پلار غوښتنه دا وله چې زه باید استاذه سم، یا زما د پلار غوندې یوه معلمه اوسم، شاګردانو ته باید درس ورکړم. زما د پلار هیله تل همدغه اوسم، څخه یا استاذه سم یا باید ډاکټره سم. خو کله چې هغوی ته ما وویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاذه سم یا نه غواړم یا ډاکټره سم، زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې څوک سم، پلار باندې دا خبره ډېره بده لګېدله. هغه هېڅکله وایي نه څنګه څه کېدلی، او دا ټولنه د دې نه ده چې ته ټولنه په همدغه شکل باندې راووسی. مشر ورور مې همدا خبره کوله، هغه به تشویق کوله، ما مشر ورور مې چوکۍ کې راته ناست و، ما به ورسره خبرې کولی، مرکې به مې ورسره کولی، او مور سره په همدغه شکل باندې هماغه کورنۍ مینه سوه. د هماغه مشر ورور او مور مینه مې وه چې زه یې تشویق کړلم، او زما پلار یې هم په دې باندې راضي کړی چې زه د دې وړتیا لرم او زه یې کولی سم. او اخر پلار مې په دې باندې پوه شو چې زه نه استاذي کولی سم، نه ډاکټري برخې ته راتللی سم، همدغه مهارت ځان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم. بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک.
بله، که شرایط درته برابر شي چې بالاخره دغه برنامه چې اوس په فرانسه کې په بیګم تلویزیون کې کوي، او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري، کم دغه زمينته ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي، د ته تیار چې لاړ شي دغه خبرونه لږ څه مخته بيسي؟
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوښ شي خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم، زه البته نه. خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ما ته ټول انساني حقونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سل فیصد خپل وطن ته ځم. او په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المار تلویزیون کې مازی ته خبرونه درلودل، په هماغه شکل به ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کدو، هلته به حالاتو ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي، او بالاخره همدغه فیصله چې تا کړې ده دغې لار ته بېدمه ورکوي؟
اوسې جان ستونزې لا هم ختمې نه دي، ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما یادوري وکړله، مور زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګریوان یم، زه سار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لا هم ستونزې شته، ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرب ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ ښاغلي کریمي دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه، دا ښکلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم،
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه، مننه.
ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ مقام تا پیش پا خوید آئینه شوم طول را طول در تلخ پلو خیل خانه شوم نیمائی ور بلده اخکاری لپلا نیمه ویلی شوم نیمه نی 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 شوم الوچا زنبا چا باند دارو کے ہے الوچا زنبا چا باند دارو کے شامل کے گردو بشم